استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبرې برخه کې به واورې چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سره ټکی، په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون وتښتول شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب غوښتنه کړې او اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیت قمندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 13 تنه تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښیي.
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي. طالبانو په قابض له جغرس کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځ کته کړي وو، 19 کشل کسان یې نن ورځ کته کړي دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همدارز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان دي د تا له پام پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د طلوع ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون خبریاله ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوال طالبان کوي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته وویل چې جاکو جرمنی شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو له موږ څخه ډېرې لږې پیسې اخلي، ډېرې کمې. هغه پیسې چې له موږ څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شاید په سلو کې 50 وي. برانډونه هم ویاړي چې د یوه هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه
جوړوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی زیاته کړه چې د ملي ټیم د جامو رنگ به هم د پخوا په شان لومړی سور او دوهم سپین وي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومیل شرکت جوړول. لازادې رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې. د دې ټولنې ویاندوی سباستیان فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دوړو خواو ترمنز د تجارتی موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 13 نیټه ټاکل شوی و. نو ځکه د موافقې د بشپړ تطبیق لپاره وخت لک پاتې و. د موافقې د اروپای ټولنې او برتانیا ترمنز له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همدارس د دوړو خواو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنز د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بلاخره د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادی او ګډ بازار نه اوزي. فایزر او بیو انټیک کمپنۍ به د 2023 کال تر سپتمبر پورې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین 200 میلیون دوزه ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یو ویندوی ویلي اروپایي ټولنې ته د واکسین د سپارلو دا مهالویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه شاوخوا 4.5 میلیون نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیو انټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. او د اسرایلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 4 لک کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو 8 ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی 3.9 لک کسان واکسین شوي دي. اسرایل 9.2 میلیونه نفوس لري. سمو کراګله ازاده رادیو اوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازاده رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو لهغه مخکې تاسو د لاندې خبري برخه اوریدو تر بولم. په کابل کې د هدافي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر لږ دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدافي وژنو ولسمشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوې کول دي. دا موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم 2 میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول 4 خبریالان او د مدني ټولنې 2 فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنیو لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر 2 برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د 2 چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریانو سره مخ دي او په کابل کې د نظم امنیت او د غراس امدخي حکومت دوالي او ثبات مخ ته خندونه جوړيږي.
شاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوه چې د کابل شهر نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته په کتو د دغه شهر د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر شهر لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیر بیا شزینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وشوه. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر شمیر شزینه ژورنالیستان اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا وړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه دا راپور واورئ.
ازبکستان د کورونا وبال د دوهم څپې را وروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداری اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وس نې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي ترڅو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډه سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وځ شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري زیر راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګري زیر راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخ کورزو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنه ته رسیدلې ده. هغه بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او پیوس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنټ او د وسپنې سیخ را لګدوي.
خبرونه هوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور ووري. د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وای په امریکا کې به یو شمیر خیر غوښتونکي تر 150,000 دوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشه لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 دوزه واکسین رانیسي.
تیره اونوی د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایی چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي وو چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړي، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو د پولیسي ناول د به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاست او کښنې وبولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس پر وسم زده تم
په زر پانه کې به لنډ کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړمه زکه دا زل راتلمه داسې صحیفه راوړمه د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تحفه راوړمه.
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانزي نو پوره خوند ترې اخستای شي. په خو به خلکو په دیش په ل خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندری شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه ل میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کول دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن منځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړي او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده د خپلو کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړیا اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغو به په د نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه خو داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې، ناامنۍ، له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پختونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړی د پښتنو قامی نه خده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ د قامی نه خده او قامی نه خا ګرځول شي دا زمونږ په ادب کې دا زمونږ په ټپو کې دا زمونږ په سندرو کې دا
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړی کې ورته د غنمو وګه کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پښتني ارزښت لري لبلې خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري هم خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي په قسمو کې ساده دي د تور نارنجي کې دي او زرینی دي ډیزاین ولای دا د شهر خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګي تړي او دا شنو کې پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګي تړي ځوانانیم تړي خان په لوګدار دي هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجون چې دی هغه د لیمان تړي له د اطراف خلک تړي کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکو.
څو دانی لونګۍ لري څو رقمه
لونګۍ خو خدای خبرې زه چې په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده کا میاس کې به پړګۍ یا لونګۍ نو هغه د شي نه خرم 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مغه ترامم نه
نمونه
را تخصیصې نمونه اختصاص یو دا کې مثال ورکمنی هندي لونګۍ ته په کول کې بیا باج واقع چې درانی په کول فرمایشه جوړو نو دا شای زه استعمال نه وجری پړګې نه دي دام ترامم
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لونګۍ ولري
یاره تقریبا درو خو نسمه لای شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه د چي مينځي خرابيږي نه
بیا د دوبي دبر دوبي د ګجول کې ده
بیا د لونګۍ تړل څنګه دي درته سختي کاوه
نه ډیر آسان یم خو دا ریواج او رسم ده کوم بدی لا دون نه دی باندې شرمې کو باج وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه د باج وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی آیا امرنګ دی لونګی دی کنه
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوند راګل ما سره مون مثال باج ور کې واسټ کټي اورنګ خو خسي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه رنګ مو خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسالې چې البته دی خوخی بیا لونګي ور کې تاسو کې دا مسالې څنګه
مګین داستا بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا چې سپینګره ملک مسیر یا څوک ورسي هغه ته بیا موږ د درونګي زور کې دا ډېر په ترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهې
چپنر باندې ویلکا شمل هغل ته شمل وی چپنر باندې ویلکا هر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغیر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درویشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وي نو د ګوتو په شمار خلک به وي او په کې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مو نه درلودل. دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه و چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغه سه د وروستي ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دی کڅام په نور برخه کې به لیک کړی وي، هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده، څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، وایم نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بهر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیرې پراخه برخې لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار کړي.
یا چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه دلته، یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کیږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. که موږ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو اړخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته عتل و، ځینو ته خاین و، هغه په داسې یو شکل ټولنې ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته وکړي، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل هم شته ده.
هم به هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم به له موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی، هغه په ارواښاد داود خان باندې زلیکم خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلې ولیکل هغه نو وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب وروسته ولسمشر سو دریم زما همدا لیوانی ولسمشر په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومی خیوي او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانزه ورته دوام ورکوم او زه به خپله دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري علي دي چې ژغه په موسیقي
کې ډولک
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړې دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو دکو درته
یار یو کال کې زده کو
ډولک دی ولې زده کو د دې لپاره تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره.
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډولک سره.
هغه شوق چې د اول ورسره وستي ما شوق ورسره.
او وستي ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده.
ولې ډیر څه ونه
او ما د سره مين نه
ده د هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وې د سي دودري طرزنه یا دودري هغه لا یوری د موسیقي چورته وای هغه د پکې زده وست ډیر زکړي کڅوړ
اوس مې ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کښنې و بوولو دوه و دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښو کس پر وسم زده تم ټایټ
ته اوس یاد یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور و اوس یو بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شغله هم پښتو هم پارسي دواله غولس
که دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو د دې سره بخې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو د دې سره بخې ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کمن اوس سره عادت څه وایم اول بس سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا اوس نه خوږي مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخا پرسي کې ته مته دې
څوري خوند په اخلي څومره ځینې خلک داسي چې پرسکه یو څوک رباب ژغې هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکېږي ته چې کله کله ډولک وې څوري پکې غرکېږي
بخیر ډېر پکې غرکېږي مخه جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راته ونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړې ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو.
رنگ پرنګ می دې نسی رنگ پرنګ ګلونه خلې
د پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسو سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. لاری ورستا هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې ورستا استاد هدایت الله په پېښور رادیو کې سندرې ویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ورکړې بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
آخری شعر دور دو خپل هم دویسا زموږ په هیر فدا وړم مل هم دویسا زموږ په هیر فدا وړم مل هم دویسا زموږ په هیر فدا وړم مل هم دویسا دما شو کو دلاسا ډیر سوځي دلې یم ماستا ترګو وړلې یم زغم رتلیم ساستر کو پڑلیم زغم رتلیم دیر جنی دلیم دیر جنی دلیم ساستر کو پڑلیم زغم رتلیم ساستر کو پڑلیم زغم رتلیم ساستر کو پڑلیم زغم رتلیم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډه کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودرېده ماما یو چورګوړی په څور پیدا خورځې جوړه په 15 شپته اوازې د څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په درز سره ځان پسې را بند کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راوخلي خشه به تیر شوه خوجلی را معلومه نشوه حال ته مینه خپل بابای ته پزاره و چې د چورګوړي د اخستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپل خزانه د ماتولو اجازه ورکړي خو بابای ورته د چورګوړي د اخستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زری کوي کله د بابای زنه ونیسي او کله لاسونه په وساله کوي بابای خیر دی مال چورګوړي واخله ته خاطول ته وګوره هغه ته د هم چورګوړي اخستې وو او وستري غټه چرګه جوړه ده خیر دی زب خپل خزانه ماته کړم خو بابای خو بابا یې پرې رابرګشي یو ځین مې درته ویل چې قرار کینه چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه نو ولې په ما څه شوي لرې شه خو درته مې ویل چې مه یې اخله ای بابا خیر دی کنه بابا یې مینه یې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله له سترګو یې د اوښکو سیل را مات شو په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده په ژړغوني انداز بیا زارې شروع کړې ای بابا خیر دی زه بخپل خزانه ماته کړم ترته یو روپی هم مرکوه هغه د چرګو والا دی باندې ولاړ دی زه به ترې یو چرګوړی واخلم هغه یو ښه به مینې ته برګوه مینې په مخ کې لکه دی وی سوالګری ولاړ و سریخ کته چولې و خدای خبر چې پزره کې به څومره نه امید یو غځونی کولې خو بس پزره یې سر و بابا په ډیر قهر سره یو ډکا ورکړه زور کشه خزانه دی ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشاله یې پزړه کې ځای ونیوه په یو منډه د کوټي په طرف لاړه لکشي بابا لانه وتی رشوي لکه د برېښنا بړق غوندې لکوره وته ځانې په وی منډه زړې ډيري ته ورسوه ډيري ته پر رسیدل یو ځل بیا په چیرې کې د نا امیدې نه خیره کار شوي اخو دې خوې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خوې چې هم په نظر نه خلل څو ځلې په ژړغونی غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې خو اوس د چرګو ماما نه وو دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله للرې چې پرې د ببې نظر شو پیشارې سره د ځان خواته وغوښتله ببې چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه پرې ورغږې کړ چرګوړی دې څه کړو په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې ببې پرې وربرګه شوه په ژړا سره یې ویل چرګوړي والا خو نه وو خزانه خو به دې نوې ماته کړي ماته مې کړه دریا وی روپۍ پکې وي خراوړه خو چورګړي والا به سبا راشي کنه بس چې نن ونه شو سبا بیا ما اخله نو ولې مرداري ژبه مرا وګدوه ستا مور هم دا ژبه کاروله چې په پلار کې نه وله کاغه ښه ځوای نو پلار دې زکولم پیسې په ځمکه گزار کړي په یو منډه کوټې ته ځان ورسوه د مور تصویر راوخست لسلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پریوته او هغه رنزور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړی کې غلی شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی
طاهر ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلان شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا ځل راتلمه داسې صحیح فرا وړما د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا ځل راتلمه داسې صحیح فرا وړما د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشه وغمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړما تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیور اوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه جنگ کوم نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یاره د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینه ولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم کرلې اوخ کې میدانې یاره د زمکی پر مخ زنګل دی زب کې د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دی زب کې د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکه پر مخ زړونه وڅ نو هګری یا ماتم زړونه وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یاره د زمکه پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رنا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رنا نه خوشبو ولی داغه یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه درزاګانی اورم قیامتونه زلزلی یاره د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا को थोड़ा